آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د شپږیش ولایتونو د رایو 92% نتیجې ورسېدلې دي. په قبایلي سیمه کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې د 100 تنو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه وتلي دي، او د عراق ستر مذهبي مشر په هغه هیواد کې د نوي حکومت جوړېدل غوښتي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. پرون په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ومانځلې شوه. د دغه ورځې په مناسبت باندې مونږ په خبرونه کې مرکې او رپورټونه لرو. نور هم تازه رپورټونه به واوري. مخکې خبرونه چې طاهر اسکزی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شپږو شته ولایتونو د رایو 92% نتایج مرکزي دفتر ته رسیدلي دي، او ټاکل شوی چې د پاتې 8 ولایتونو نتایج به هم ور ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور امریکا ژغت ویل چې لومړني قسمی نتایج به ډیر ژر اعلان شي. له بلې خوا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ولسمشری دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې ټول شکایتونه به په روښانه او شفافه توګه د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې وڅېړل شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې روسته له هغه نه چې د پاکستان پوز په شمال لویدیځه قبایلی سیمه کې عملیات پیل کړل، د 100 نه زیات خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. چارواکي وایي چې پوز پرون د جمعې په ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل، خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څومره یاغیان وژل شوي دي. د دغو عملیاتو او جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ افغانستان ته مهاجرې شوي دي. د هغه وخت راهیسې چې یاغیانو د کراچۍ په هوایي ډګر برید وکړ او پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، تر اوسه پورې 200 یاغیان وژل شوي دي. د پوز دې اقدام د پاکستان د حکومت هغه د سو میاشتو هلې ځلې ختم کړي چې غوښتلې د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.
د عراق د شیعه‌ګانو ستر مشر آیت الله علی السیستانی پرون د جمعې په ورځ په عراق کې د نوي مؤثر حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه چې تیری سوي اشتباهګانې او غلطۍ بیا تکرار نکړي، او په صدر اعظم نوري المالکي باندې چې د سنی مبارزینو د یرغلونو او حملو لاندې دی فشار زیات کړی دی. علی السیستانی دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د صدر اعظم مالکي څخه د داسې یوې اجنډا د جوړېدو غوښتنه وکړه چې پکې د عراق سنی او کوردي اقلیتونه شامل وي، کنه نو د کورنۍ جګړې د خطر سره به مخامخ سي. د امریکا چارواکو د ستر آیت الله علی السیستانی د جمعې د ورځې د دې وینا په حق له مستقیمن څه نه دی ویلي، مګر د سپینې ماڼۍ نطاق یا شعر نست وویل چې په عراق کې به یو بریالی حکومت هغه وی چې ټولې خواوې پکې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جن ساکی وویل چې د عراق مشرانو ته د امریکا د حکومت یو مهم او لومړنی پیغام دادی چې اوس له دې وخت را رسیدلی دی چې د هغه ګډ ګواښ په مقابل کې متحد اوسي چې دغه حکومت ورسره مخامخ دی. د عراق د اسلامي دولت او شام په نامه د القاعدې څخه د بیلسوي ډلې دغه پرمختګ د تیرې اونۍ په سر کې هغه وشروع سو چې مبارزینو یې د موسل چار ونیو. عراق د امریکا څخه د هوایي حملو غوښتنه کړې ده چې د مبارزینو د حملو مخه ونیسي. جمهور رئیس اوباما بل اونۍ د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ او اروپا ته استوي چې د عراق په اړه د انډیوالو هیوادونو سره سلا مشورې وکړي. کری با اول اردن ته ولاړ سي او بیا به بروکسل ته سفر وکړي چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي، او بیا به پاریس ته ولاړ سي او د سیمه ایزو انډیوالو هیوادونو او د خلیج د متحدو ملکونو غونډې ته به ځان ورسوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې په سوریه باندې د وسلو بندیز ولګوي. د ملګرو ملتونو مشر پرون د جمعې په ورځ په نیویارک کې په خپله وینا کې خارجي طاقتونه مسؤول وبلل چې په دغه جګړو ځپلي ملک کې د هغه خوا او نظامي ملاتړ کوي چې جنایتونه کوي. روسیې د خپل دغه متحد هیواد په حق له تر اوسه پورې سلو پریکړې ویټو کړې دي، د هغې ملاتړ یې کړی او د هغې کوششونه مخنیوی کړی دی چې د جګړې ختمېدل غواړي. له بلې خوا د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د موټر بم په چاودنه کې چې د هما مرکزي ښار ته نږدې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې وشوه، لږ تر لږه 34 کسه وژل شوي دي. د سنا خبري اجانس د جمعې په ورځ وویل چې د بم په یو بله چاودنه کې چې د الهورا په کلي کې وشوه، نور 50 کسه زخمیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د یوکران جمهور رئیس پیترو پاراشنکو د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره په جګړو کې د یوې اونۍ اوربند اعلان کړی دی. د یوې بیانیې په اساس چې د یوکران د کورنیو چارو وزارت خبره کړې، ښاغلی پاراشنکو د یوکراین اردو او امنیتی قواو ته امر کړی دی چې د اوو ورځو د پاره دی وسلې پرمزه کښیږي. د کورنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې د جمهور رئیس له قوله ویلي دی چې دغه امر به د یوکراین قواوې دې ته مجبور نه کړي چې که حمله پر وسی نو جګړه به نه کوي. دغه اوربند په داسې حال کې سوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو په یوکراین کې د روسیې په طرفدارو اوو تنو بیلتون غوښتونکو مشرانو باندې بندیزونه ولګول. تاکل سوی شاغلی پاراشنکو د سولی یو څوارلس فقریز پلان هم افشا کی چې هدف د روسیې د طرفدار بیلتون غوښتونکو د بغاوت ختمېدل دي. د یوکراین حکومت د دغه پلان ځینې برخې پرون د جمعې په ورځ اعلان کړې. دغه پلان د یو اړخیز اوربند غوښتونکی دی چې یاغیانو ته به موقع ورکړي چې په چیا ځانونه بې وسلې کړي او یا دې د هیواد څخه ووځي.
د امریکا متحده ایالاتو د انسانانو د قاچاق په برخه کې په خپل کلنی رپورت کې د تایلند، مالیزیا، وینزویلا او ګمبیا د ریزونه راټیټ کړی دي او هغوی د ایران، سوریه او شمالي کوریا سره یو شان بلل دي او ویلي دي چې په هغوی باندې به احتمالاً بندیزونه ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ یو رپورت خپور کړ او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د انسانانو قاچاق باید همداسې بې رپورټه او بې سزا پاتې نشي.
This is a call to action. It's a call to conscience. It is a reminder
دا غوښتنه باید عملاً ترسره شي. دا یو وجداني غوښتنه ده. دا داسې کار دی چې په ډیرو تیاره او تورو ځایونو کې ترسره کیږي او دغه ځایونه باید روښانه شي او دا زموږ مسؤلیت دی چې دغه ځایونو ته رڼا ورسوو.
په تایلند باندې به د امریکا د متحده ایالاتو احتمالي بندیزونه د دغه هیواد سره د تایلند د کبانو او سمندري غذاګانو په کمزوري تجارت باندې لا زیات تاثیر وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما درې میاشتې وخت لري چې په دغه ملکونو باندې بندیزونه ولګوي او کنه.
د نایجیریا چارواکو د هغو نجونو د شمیر په اړه چې د اپریل په میاشت کې د باکو حرام د ډلې یاغیانو تښتولي دي نوي ارقام وړاندې کړي دي. د حکومت د حقایقو پلټونکي کمیټې ویلي دي چې کله چې یاغیانو د چباک په ښارګوټي کې د دغو نجونو په ښوونځي باندې حمله وکړه او نجونې وتښتولې، تر اوسه 299 تنې لا درک دي. د دغه کمیټې رئیس جنرال ابراهیم صابو پرون د جمعې په ورځ وویل چې یاغیانو اصلا 280 تنې نجونې تښتولې وې، مګر 50 تنو د هغوی څخه ځانونه وژغورل. دغه جنرال وویل چې کله چې د کمیټې غړي تیره میاشت چې باکته ورغلل چې د دغو نجونو سره چې ځانونه ژغورلي وګوري، نو د هغوی د مقاومت سره مخامخ شول. د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جاناتن پرون په ابوجا کې بیا هوډ وکړ چې تښتول سوي نجونې به پیدا کړي او د باکو حرام ډله به وځپي.
د امریکا متحده ایالات د کینیا نه خپل ډیپلوماتیک کارکوونکي باسي ځکه چې په هغه ملک کې د مخ په زیاتېدونکي ټیررزم اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سفر په نوې خبرداری کې ویل شوی دی چې په نایروبی کې د امریکا سفارت خپل ځینې کارکوونکي نورو هیوادونو ته استوي، مګر دغه سفارت به خپلو عادي کارونو ته دوام ورکړي. په خبرداري کې ویل شوې ده چې امریکا ته داسې اطلاعات رسیږي چې په کینیا کې دغه هیواد لویدیځو ملکونو او خپله د کینیا ګډو ته احتمالي ټیررستي ګواښونه شوې دي.
یوې مرستندوی مؤسسې په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو په یوه کمپ کې چې د جګړو څخه تښتېدلي تقریبا 15,000 خلک ژوند پکې کوي د یوې لویې فاجعې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسې امریکا غږ ته وویل چې د بنتوی د مهاجرو په کمپ کې د اپریل وروستۍ اونۍ را په دې خوا څه د پاسه 100 ماشومان چې عمرونه تر 15 کالو کم وو مړه شوي دي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه تاسو اوریدل. اوس د خبرونه لومړی رپورت ته پام وکړئ. حامد کرزی د ولسمشری د پاره د کاندید عبد الله غختنی منلی دي چې وایي د انتخاباتو په حق له ملګری ملتونو تحقیقات وکړي. پام وکړئ دغه رپورت ته.
جمهوری سمیت کرزی وایي چې د جمهوریت د یو کاندید ډاکټر عبد الله د هغه وړاندې سره موافق دي چې د انتخاباتو د بهیر د سارنې لپاره د ملګری ملتونو پر رول ټینګار کوي. د افغانستان د جمهوریت د مطبوعاتي دفتر نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې نن د جمعې پر ورځ جمهوری سمیت کرزی د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا د غړو سره د دوهم پړاو د انتخاباتو راوړل سره پیدا شو ستونزو په سر د خبرو په وخت ویلي چې د ډاکټر عبدالله هغه وړاندیز چې د انتخاباتو بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول د لوبولو غوښتنه کوي نه دا چې منلې، بلکې دا وړاندیز د روانو ستونزو په تر رسیدو لپاره د یو ښه ګام په توګه ویني. جمهوری سمیت کرزی ویلی یو بل لاره هم شته او هغه کېدی شي چې د جمهوریت د مرستیالانو او دواړو انتخاباتي ټیمونو چارواکو ترمنځ خبري وسی. جمهوری کرزی هیله ښودلې چې دواړه کاندیدان به دغه دوه وړاندیزونه نه یو اومني. تیره ورځ د افغانستان د جمهوریت د انتخاباتو یو کاندید عبدالله یو خبري کانفرنس ته ویل چې د وروسته له دې د انتخاباتو د کمیسیونونو اجرات نه مني او دغه اجرات قانوني هم نه بولي. ډاکټر عبدالله ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درونشاه د رئیس زیولا کمرخیل د کار نه د ګوخه کېدو د 2 میلیونه د زیاتو رایو د چولو په باب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وضاحت او هم په نام نه ولایتونو کې د ولایتونو د اوسیدونکو د شمیر نه په زیات شمیر په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په باب وضاحت غوښته و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا ورته پام لرنه ونه شو. همداشان ډاکټر عبدالله د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې د انتخاباتو وروسته جنجالونو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یوې کمیټې د جوړېدلو غوښتنه کړې وه. جمهوری سمیت کرزی د ډاکټر عبدالله د وړاندیز په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د تېرې ورځې راهیسې د کابل په ځینو برخو کې د ډاکټر عبدالله پلویانو احتجاجي خیمې درولي. دغه احتجاج کوونکي چې اکثر ځوانان دي خپل احتجاج ته پاک رای د ناپاک رایو نه جلا کړی نومر کړی، خو غوښتنې همغه د ډاکټر عبدالله غوښتنې دي. اسرار الحق حکیمی یو د دغه ګډون کوونکو نه وایي چې د جمهوریت نه غواړي چې هغه مامورین دي د انتخاباتو دواړو کمیسیون نه لري کی چې د ده په وینا په درغلیو کې لاس لره.
باید هر دو کمیسیون از آدم های جانب دار از
په کاری دوال کمیسیون نه هغه کسان چې د کومالخ پلوی کوي او در غلیو ته لاسه چوله او اربانی سند موجود وسی د افغانستان جمهوریت لخوا چې دغه بهیر مسول دی لکاره ګوخه شي به طرفه کسان په ځای په کارو ګمال شي. دا ځوانان د ملګرو ملتونو تر سالن لاندې دریو شمیرنه هم غواړي او هم د هغه ولایتونو دریو باطلول غواړي چې د دوی په وینا پکې پراخه درغلي شوې ده. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یو بیان کې ټول کاندیدانو او د هغوی پلویانو ته ډاډ ورکړی چې دا کمیسیون به په شفافه توګه د کاندیدانو شکایتونه وڅېړي. د بلې خوا د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د شپږیشو ولایتونو نه د رایو نتیجې کابل ته رسیدلي او د دغه کمیسیون د نتایجو په مرکزي دفتر کې ځای په ځای شوي دي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون وایي نور مامن نور وایي چې تمه ده چې دا ټول نور ولایتونو دره پانی با هم نن کابل تر ورسیږي. نور محمد نوروی مونږ په دې توانی دي چې د 2% نتایجو جدولونه مرکزی دفتر ته د نتیجو د ترتیبولو مرکز ته ورسو. نور محمد نوروی چې په یو دوه ورځو کې به د دوم ځلې انتخاباتو د قسمی نتیجو لومړی برخه اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره نړیوالې ادارې د مهاجرو د نړیوالې ورځ په مناسبت پرون یو رپورت خپور کړی دی چې وایي تیر کال 50 میلیونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول، چې دا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو زیات شمیر دی. دا وخت په پاکستان کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په خلاف پوځي عملیات روان دي او د شمالي او جنوبي وزیرستان نه 80,000 تنه کډې کولو ته مجبور شوي دي. په پېښور کې د بشري حقوقو د پاره کارکوونکي شاد بیګم موږ ته د مهاجرو په مسلې وویل چې د بدله مرغه پاکستان کې حکومت د مهاجرو مسلو د حل لاره نه لري. هغه زیاتوي
یو ځل مخکې د سوات او د ملکن آی ډی پیز چې په ضرورو کې راغلي خپل کورنۍ پرېښي وو، نن هغه صورتحال یو ځل بیا زموږ نظر مخې ته دی چې د شمالي وزیرستان نه په ضرورو کې خلک لګیا دي خپل کورنۍ پرېښودل. تر اوسه چې کوم شمېر موجود دی د حکومت مطابق وایي چې 50,000 خلک راغلي کیمپ ته او نور چې کوم ذرایع دي هغوی چې 70,000 راغلي دي او دا په لاپلکونو کې ایکسپیکټر دی، ځکه چې 8 تحصیلونه دي تقریبا په دا چې کوم شمالي وزیرستان دی. د کور پرېښودل زما په خپل باندې خپل کلی خپل کور پرېښودل دا ډېر زیات ګران کار دی، ځکه چې موږ هم په سوات کې خپل حالات خراب ودیر کړي، موږ هم خپل کلی پرېښي دي. زما په خیال باندې دا صورتحال دونه کشیده شي چې انسان په دې مجبور شي چې هغه ته بل هیڅ دغه نه ښکاري د خپل ژوند د بچکولو دپاره چې هغه بس خپل سپي کې او ځان سره خپل خلک ملګري کې یو دغه ځان محفوظ ځای ته ځان رسولو
انتظامات ورته کړی دي، دا غینه مطمئنه ای ځکه چې یو طرف ته افغانستان هم منه کوي چې دوی مپری دی، نو پاکستان کې دنن څومره انتظامات د دوی د پاره شوی دي؟
اصل کې نظرانی بنیاد خبره اومده ده چې په زمونږ په میډیا کې او زمونږ په ګروپونو کې خلک دوه ګروپونه لګیا دي، یو لګیا دي زمونږ چې کوم فوج کې چې کوم اپریشن دی د حکومت طرف نه، یو چې کوم دی دا چې کوم ملټینټ دی، خو چې کوم آی ڈی پیز دي او بیا پاکي خزي او ماشومان او چې کوم مشر ډیر عمر ولا خلک دي، دا په هیڅ ځای کې تاسو په نظر نه راځي، چونکه اوس په وخت کې د سره مونږ لګي یو د حکومتونو سره ډېری ادارې لګي دي، واځي مونږ نه مونږ لګي یو بار بار چې تاسو یو ډېر رقم د وګوري، ځکه چې دا په زرونه باندې بي ګنا خلک دي چې هغه د یو نه ملي خبر، هغه نه د طالبان نه خبر دي، نه د حکومت د اپریشن نه خبر دي، نو دا هغه مسلو باندې بڅونه فوکس کوي. چې زه ته مونږ وګورو تر اوسه پورې خو د آی ڈی پی د شرح په کنه لګي دي چې څونه خلک راغلي دي، چیرته به ځي، کیم په کوم ځای کې، په کیم کې انتظام نه کوم ځای کې، بیا په کې دې پورې چې لکه د دغې حوالے چې اس بریفینګ مونږ په میډیا کې ورته د ګورنمنت افیشل په طرف نه چیرې چې فرص په آی ڈی پی دي، ځکه چې فرص نه آی ڈی پی خو دې اپریشن کې کوم مخکې ګورو چې د څه اپریشن په لکه کې نه داخله راوځي، دا ایکسټریکټ کړي خو د حکومت مونږ ته تیارې سره په نظر را نه غي چې کوم پکار وو. بیا په کې اهم خبره دا ده نن سبا چې حکومت چې کوم دی هیومینیټیرین چې کوم اداري دي هغه له ام رسائی نه ورکوي، تر اوسه پورې دی چې موږ به حکومتونه سنبال کو او چې کوم دی هیومینیټیرین څو اورګنایزیشن دي کاغه مقامی دي کاغه قومي دي او کاغه بین الاقوامي دي هغه ته اکسس نه ورکوي. زما په خیال د دې
مبارکې خبره به وکړو چې د انساني او د خزو د حقوقو د فعالیت په توګه تاسو په خپل باندې څه کوي د خلکو لپاره؟
نظرانی اول خبر خدای چې موږ ایکسس کی شو دې فل هیڅ چاته اجازه نشته چې هغه د کیمپ سنار شي او هغه د خلکو سره کار وره راځي شروع کی کفر سمون د سکو او نو د حکومتي ادارو سره خبره کو او دا غي نه پس باندې ځو. خو ما ته کوم یو بل کار هغه شروع کړی دی، هغه دا دی چې زه لګي ما په میډیا باندې او په مختلف فورمز باندې او په مختلف ګورمنت افیشل سره لګي ایکسس کو هغه ته وایو چې دې ته وګوري ته ټول حل کې ټیک شو تاسو خبرې په خپل ځای باندې دي، تاسو ورسې جسټیفیکیشن دې لپاره یي چې ولې تاسو خلک نه پریږدي چې هغه دې خو ته ایکسس وکړي. خو زما د ټول غټ بنیادی کنسرن چې کوم دی کړه دا چې خزي او ماشومان دې په دې عمل کې دې توجه کړی شي، ډیر په غټ شمیر باندې خځې دي چې هغه فریګمنسي دا غیر فار ایس کې نو سهل چې شي نه شته، بل چې زیات تر ګورم د ګیمه مختلف غرونو کې اورم مقامي خلکو سره مرابط تر تا اورم چې خځې د روډونو په غاړه باندې ناشې دي او چې کوم ګاډو دي دا هیڅ راینه دي شو دي ترانسپورټ بندوبست نشته دي. نو په دې ځای کې ماته څه ښکاري چې یو د آی ڈی پیز مسلې دي چې زمونږ په دې ټول حالاتو کې همیشه خځې په هر څه ته حل نظر انداز کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شپږش ولایتونو دوه نوي په سلو کې د رایو نتایج مرکزي دفترونو ته رارسېدلي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې وروسته له هغې نه چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، د سلو زرو نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوی دی. د عراق د شیعهګانو ستر مشر آیت الله علی السیستانی پرون د جمعې په ورځ په عراق کې د نوي مؤثر حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې تیرې شوې اشتباهګانې او غلطۍ بیا تکرار نه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا د والی جمعه خان همدر د موټر په کاروان ډزې شوې. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لګلې.
د پکتیا د والی جمعه خان همدر د ساتونکو او د مزار شریف د کمربند د پولیسو ترمنځ ډزې شوې چې دواړو خواو ته پکې مرګ جوبلا وخته ده. د جمعه خان همدر دویان روح الله سمون وای چې د غبرید د جمعې د ورځې په سهار 10 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې د دوی د موټرو کاروان له خار څخه د وټلو په حال کې وو. هغه زیاتوي چې له خار د وټلو پر وخت د پولیسو په لباس کې وسلوالو کسانو د هغوی پر موټرو ډزې کړي. سمون وای
چې کمربند کې د پولیسو په لباس کې زمونږ مخه نیولې و. موږ په موټرو باندې پرې جوړ شو. زمونږ په موټر کې بالکان ولګي، دوه نفر مو شهیدان دي او دوه نفر زمونږ زخمیان دي. یو نفر چې امنیت قومندان نفر چې ورسته راغی لګېدلی ده. بعد یو نیم ساعت مطلب هغه پر خور نه امنیت قومندان صحنې ته راورسېد. د پولیس په لباس کې په هغو میدانداخ شوی ده. تر اوسه پورې اتلې لکه معلومه ده چې کالې ته شاو شو برید پر خپلوالي صاحب نه شوی ده.
هغه زیاتوي چې د دوی د کاروان موټرو ته د ودرېدو له اشاره پرته پر هغوی ډزې پیل شوي او هغه موټر په نخښه شوی چې جمعه خان همدرد پکې ناستو. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری وایي چې پولیسو د جمعه خان همدرد کاروان ودرولې وو. د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړې شوي او له هغې وروسته یې پر یو بل ډزې کړي. نوموړی وایي
دا چیک پوینت عبوری کابل ما جمعه خان همدرد والی پکتیا میخوای از شهر خارج شو بره طرف کابل. در اینجا البته پولیس اینا را توقف میده. باز زمیجیریان توقف
د پکتیا د والی جمعه خان همدرد د موټر و کاروان د مزار و عمومی کمربند په سیمه کې پولیسو ودرولی وو چې د ساتونکو او پولیسو ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوی او له هغې وروسته یې ترمنځ جګړه شوې ده چې یو تن پولیس پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بلخ د امنیت امیر وویل چې په برید کې د پکتیا د والی ساتونکو ته هم مرګ جوبله وخته، خو د هغوی د مرګ جوبله په اړه یې ارقام ونه خودل. عبدالرزاق وایي چې د پکتیا د والی جمعه خان همدرد او د کمربند د پولیسو ترمنځ د جګړې علت لا تر اوسه نه دی څرګند.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د هند زده کوونکي د یو سو کلونو د انتظار نه وروسته امریکا ته د طب د پوهنتون د جراحي څانګې کې د لوړو زده کړو لپاره روان دي. د نوې ډیلی نه د امریکا غ خبریالې انجانا پاسریچا په خپل رپورت کې ویلي چې علت یې په هند کې د ښه پوهنتونونو کمښت دی. پام وکړئ دغه رپورټ ته چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. په نوې ډیلی کې د امریکا د سفارت مخې ته د هند په زرهاو زده کوونکي په قطار کې ولاړ دي. دوی دلته د شاګردانو د ویزو ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. په دې کې ځینې کسان د نوې دیلی اوسیدونکي دي او بیا ځینې د لری پروتو سیمونه دیلی ته راغلي دي. دغه شاګردان چې دلته په قطار کې ولاړ دي، ځینې امریکا ته د انجینرۍ په برخه کې د لوړو زده کړو لپاره روان دي او ځینې بیا د طب په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کول غواړي. یو لټه په امریکا کې په مختلفو څانګو کې د تعلیم مواقع دي. امریکا یو داسې هیواد دی چې څوک غواړي نو هلته ډېر ښه تعلیم ترلاسه کولی شي. زما په فکر په نړۍ کې داسې یو بل هیواد نشته چې د امریکا غوندې ښه پوهنتونونه ولري.
It was my dream. It was like my ambition.
دغه خواهش لرلو چې زه امریکا ته لوړ زده کړو ته لاړ شم. زما پلار هم په امریکا کې لوړ زده کړې کړې دي او زه یې هم کول غواړم. په امریکا کې لوړ زده کړې ترلاسه کول زما د ژوند یو لوی ارمان و. د د یادونې وړ ده چې امریکا ته تر ټولو نه زیات د چین خلک زده کړو ته ورځي، خو د 2009 کال نه واخله د 2012 کال پورې په امریکا کې د نړیوالو شاګردانو د تک په کچه کې کمښت راغی او علت یې د امریکا اقتصاد خرابېدلو. په نوې دلی کې د امریکا په سفارت کې کارکوونکي وایي چې اوس دغه شمېره بیا زیاتېدونکې ده. د 2013 کال نه راپه دې خوا 60% زیاتو شاګردانو ته د تعلیم لپاره ویزه ورکړې شوې ده. دا وخت د امریکا په مختلفو پوهنتونونو کې د 100,000 پورې هندوستانیان لوړې زده کړې کوي. د امریکا نه وروسته برتانیا او استرالیا هغه هیوادونه دي چې د هند وګړي ورته د تعلیم لپاره ورځي. د یادونې وړ ده چې د هند په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره د عمر حد 15 کلونه مقرر دی. د بنګلور په پوهنتون کې پروفیسر روپا چندا وایي
په
هندوستان کې دا وخت ډیر کم پوهنتونونه موجودي او بل علت دا دی چې دغه پوهنتونونو کې د تعلیم معیار دومره ښه نه دی، او هم دا وجه ده چې د هندوستان قابلان زده کوونکي غواړي چې په ښه پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو دپاره لاړ شي. د هندوستان په شاګردانو کې ډیره سخته مقابله وي او په دې پوهنتونو کې ډیرو کمو خلکو ته داخله ورکولای کیږي، او هم دا وجه ده چې د زده کوونکي بهرنیو هیوادونو ته ورځي. د امریکا چارواکي وایي چې د هندوستان شاګردانو ته هرکلی وایي، او وایي چې د هندوستان نه د شاګردانو د راتګ سره د امریکایي او د هند خلکو ترمنځ اړیکې ښه کیږي، او داسې د دواړو هیوادونو په ګټه تمامېږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دې لپاره چې د مخدره موادو په مهمو خارجي قاچاقبرانو د دوی په مربوطه تجارت او د امریکا مالی سیستم د دوی په لارې پیدا کولو باندې بندیز لګول شوی وي، او د قاچاقبرانو او د امریکا د شرکتونو او افرادو ترمنځ د ټول تجارت او ورکړه راکړه له منځه وړل شوی وي، د امریکا کانګرس په 1999 کال کې د مخدره موادو د خارجي قاچاقبرانو د شبکې په نامه لایحه تصویب کړه. دغه لایحه د امریکا جمهور رئیس ته اختیار ورکوي چې سمدستي اقدام وکړي چې په هغو خارجي افرادو باندې چې غواړي د مخدره موادو په بین المللي قاچاق کې مهم نقش ولوبوي او د امریکا مالی سیستم ته لار لري، هغه ور باندې باید محدود کړي شي. خای د امریکا جمهور رئیس د دغه لایحې لمخې د مخدره موادو مهم خارجي قاچاقبران یا شبکې او هم دغه راز خارجي افراد په ګوته کړي. د امریکا د خزانه وزارت هم د دې اختیار لري چې هغه خارجي افراد او موسسه په ګوته کړی چې د خاصو قاچاقبرانو سره مرسته کوي یا په خپل د مخدره موادو کاروبار کوي یا د مخدره موادو دارنګ قاچاقبران کنټرولوي او یا د دوی په وکالت اقدام کوي. د دغه لایحې نه چې څوک سرغړونه کوي د هغه سزا ډیره سخته ده. خای چې په افرادو باندې تر 10 کالو پورې د بند سزا وخیږي او نقدي جریمه هم شي، یا به نقدي او بند دواړه سزاګانې تیروي. خای چې موسسې تر 10 میلیونو ډالر پورې جریمه شي، په داسې حال کې چې ماموران یا د دارنګ موسې کارکونکي چې په اراده توګه د دغه لایحې نه سرغړونه کوي نو تر 2 میلیونو ډالر پورې جریمه کېدی شي او تر 150 کالو پورې ورباندې د بند سزا خېژول کېدی شي. د امریکا د خزانه وزارت څلور افغانان، شاه محمود، بارکزه، حاجی باز محمد، ډاکټر عبدالحادی او محمد ولی په ګوته کړل چې د مخدره موادو په بین المللي قاچاق کې لاس لري. بارکزی چې د مخدره موادو د قاچاق د هغې موسسې مشر دی چې مرکز یې په ګرش کې دی، د 2011 کال د اګست په میاشت کې په خپل هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم کړی شو او 15 کاله د بند سزا ورباندې وخېژول شوه. عبدالهادي د دواسازۍ له خپل مسلک نه کار اخیسته چې اپین یې د بارکزی د شبکې لپاره تیاروه. حاجی باز محمد د دغه شبکې لپاره چې کوم کوکنار کرل کېدل هغه کنټرولول او هغه ته بیا انتقال ورکاو، او محمد ولی په کندهار کې د دغه شبکې مالی مسؤول. د خزانه وزارت سرګند کړه چې 200 افغانۍ د دغه شبکې و برخه ده چې وای د احمدی د نوی لیمټډ په نامه او بلې د محمد ولی په نامه یادېږي. د افغانستان په کوششونو سره وس له دغه هیواد نه د هیروینو قاچاق ګډوډ شوی دی او قاچاقبران په ګوته کیږي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درمنو اوریدونکو، زمونږ د خبرونې لومړی برخه ختمیږي. نیم ساعت وروسته به تازه راپورټونو سره بیا حاضرېږو. اوس د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.